السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلې محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډېر کړاوونه ګالي.
راسته بس خلک انتظار کوي روټ په سر یواش په دوی شپې پرتو بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعات کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل په پرونی برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. بشپړ خبرونه. ویدیز اجانسونه وایي چې پر سردار داود خان روختون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس اجانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور د طالبانو د ځانګړي بدري قطعي قومندان او د حقانی شبکې غړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روختون د پرونی برید پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 420 روختون 4 نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شو. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روختون وداني او کارکونکو تزیان نه دی اوخته.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي، زموږ کار هغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضان ته وسم ډاکټران خپل تداوی کوي.
طالبان وایي چې په دې برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوی. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندوز ولایت کې د هاوان د سرګرولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هاوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېد. کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شوني شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسكر یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت یو ځای چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشو. دا سرچینه وایي چې د اتمی ناحیه اړوند شاه برهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د خښښوي ماین لقبل شوی. سرچینه که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوی. سملاسي چا د دې 14 مسولیت نه دی منل. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منسوبې کړې وې. طالبانو سره لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالات او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اسعارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټول هیوادوالو ته یې زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وای دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومان ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولای شي. د دوی مخه ده چې د ماشومان په کووید 19 ناروغي اخته نشي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومان ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبه یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپل مینوالو غوښتي چې نظم مراد کړي.
لکه څنګه به نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریزې لوبې کړي چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیه په انطالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمرینی کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ ورزشي فعالیتونه یو څه پکې شوي او د خزو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د اولمپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د خزینه د ورزش په به هم روستا پریکړه وکړي.
خبرنامه لازادي رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او جون پشي بوکي رازو د خبرونه لومړي راپور ته. ملګری ملتونه وایي ورسر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنۍ مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو چارټر الوتک کې 3.3 ټونه ژمني مرستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې دا اداره به په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. له بي ځای شو را خو د ملګرو ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام شمیرې خي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان د سخت لوګي له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورت کې.
هستیګل د ننګرهار نامنې کډه په سر تر کابل را ورسو. خودل د هم بي وزله او بیکاری ژوند تاریخ کړي. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې نه هیله لري. خو پایلې لتیر هم خراب وضعیت وي.
زمون بین دی زاد خو بین دی زاد نه سی وسو کارو کې څه نستو وسو ګارو ګای و دلار کرا پیدا کو سی لار شو وس لار کرام نستا نو دا نن تا غلا د اسلامي امر نه سی وسو یو جوړا جو کی متان وسو ګل دی مغرب ورباو ته او کا ما نه پیدا کی دا مد وخت نه مته مونږ هر کال کوی دی دا کال بخیا غنه بل کار به تر سی.
محمد رشید وای سنزو اړکل چکور کله پریګ لغمان کابل ترا کډ شو خودلته هم چا لاس نیو و نه کړ.
حال راغه زمون غریب ته پوسی څوک نه کوي او ګران دی غوډی ګران دی هر څه ګران دی غریب سړی څوک ته پوس نه کوي.
د ناهیلی او لستونز د ډګ ژوند د فریادونه داسې محل دي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستربلی د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان دي خمن دي. د دې سازمان د کډوالو لپاره علي کمشنری وای نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله لخپل مينو بي ځای شوی چې ټول یې بیرانه یم رسوتارتي لري. د یو ان ایچ سی آر وایان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمی پرانګ دی کېدو او د بشری مرستو په کمی سره د بحران غواخ مخپډيري دود
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشری کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزي ډیر زیات شوی دی او په هغه کې یو خود سرپنا بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بې روزګار شوی هم دی.
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د الی کمشنری یوی چارټر الوتکه کې 3.3 ژمنۍ کومکی بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې د نوومبر په 14مه ومه هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وای د اگست لپاره تر اوسه 300,000 بيځای شوی کورنۍ سره مرستې کړي خدا بهیر لاروان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په کور دننه له بيځای شوی کورنۍ یو شمیر بیر تخپل سیمه ته ستنې شوی خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپنانه لري. یو ان ایچ سی آر هیله خیچې روان کال تر پایه به نږدې 1500,000 بيځای شوی کورنۍ سره ژمنې مرستې وکړي. کور دننه د بيځای شوی او پاره د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبريږي چې لوړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یو اړتیا بولي او ټول هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې د کار پر روغتیایي ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګ او مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثار باندې راکړه ورکړه او نشي بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشل دي. مخکې هم په خوانی حکومتونو دا ډول اقدامات کړی و خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیر بیا د افغانستان نه بهر د بهرني هیوادونو آثار باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلې محدودیتونه لکچنرم کړي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولای شي چې لدی ورسته په اونۍ کې تر 400 ډالر یا معادل 1500 افغانۍ لخپلو بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې 200 ډالر خپلو مشتریانو ته ورکولای شي. په همدې تړاو زما همکار مجیب حبیب زی د اقتصادي چارو له پو محمد جان مرزي سره مرکه کړې. په پایل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولای شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تریوین د پورې پر روان اقتصادي چار باندې او مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي له هغوی سره جوت د اسعارو وانډې یا ذخیرې چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم محدود شوې دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیرې په افغانستان کې
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته ترسره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوال بانک لخوا. د دې مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څرنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته ترسره کړي؟
افغانستان کا تا کا ژرتر زرا با بهرام رسی روانه رسیږي په خاصه توګه هغه بشری مرستي چې بهرنیو او پرمختللو هیوادونو هم د هغو تعهد کړی د ژمنه یې کړې ده افغانستان ته ونه رسیږي. نو په افغانستان کې به د لوږې یو لوی ناورین رامنځته شي. د ژنیو په کانفرانس کې لویدیځو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي که نه نو د افغانستان نه یوازې اقتصاد ملي اقتصاد بلکې د افغانستان خلک به دلوګي
لالوې سند سره بخښ. طالبانو په دې ورسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسي یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والی په برخه کې مؤثر تمامیدلای شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
گورو چی افغانی تا تقاضا کم شوی دا خلق پلی پیسی پر بهمه و اثار باندی تبدیلوی نو دیده پارا چی لده کارا مخنیوی وشی پا دی کرنسی باندی پا دی اثار باندی بندیز لگول کیگی او کلا چی پا دی کرنسی باندی بندیز اثار باندی بندیز لگول شی بیا هم بخبلا افغانی تا تقاضا زیادی گی او کلا چه افغانی تا تقاضا زیادش ولا نو دی افغانی و ارزخت ثابت ساتل گی گی یا کدیشی چه تر یو اندازی پوری لوار همیشی.
دی اقتصادی چارو پو محمد آجان مرزیو.
راپورونا مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تیره په ځانګړي ډول وبخي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دې برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. د بنسټ د چهارشنبې پورس په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټولګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي، تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکارۍ ځوریږي. دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری وویل چې د ناستي ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نوموړي وویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت مسولین ډیره هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. دغه شان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. همدا اوس زموږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
خاغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندېښنې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناستي، او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي. یو شمېر بیروزګار ځوانانو هیواد پرېښی او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، ان تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کېدي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو او سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمراټولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد د اوختو پر مهال هر ورځ سخت کړونه غالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستان چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګ د خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې واوري.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړی ته په زرګونه افغان وګړي چې مشروي دغه افغان وګړي وای د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته پوښتو کې یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وای د سخت کړهو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزلو به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروت په مارک مختل لمبر ورسد
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دیبین غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه له قطر کې او سبي ما خام پور راو وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازم سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه راته ول اولالم نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګا سانتیاوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته و جاړي
نه مې پاتې هلا دې دا اج کېم نه وسر عالم از روانه م افغانستان زم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې دا ته دې مې تذکری دا بیخه د چاپ احمد کني زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کړم دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقتيږي او کیا نه یاد ار څه ختم کی د چاپ امرسته پراته چاپ مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نه چیرته دل دا اسلام دی
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جالونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا را کپ کې قطارونو کې قسمت خو راوړي په لشه رانه ودی کې نه بس پاتې خپل دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او به چې مونږ د تذکرو باندې شي معاملې خو اسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتک پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 منټې رئیس د کورونا د کنټرول او ساري ادارې ان سی او سی د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وا او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو سیواز ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی وو.
تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی ځخ خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلاورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمه بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو خته یاره نیولای دی. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر څلور نیمه بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلی ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو د هیله د خواهش ته چې میدان ته راځي، ځان سره ټیکټ راوړي، ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بے نظمی چې دوبی گراوند کې وشوله، ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او دغسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم قطار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زم ورڅخه د پنځهار ولایت څخه دا پیغام کوم چې د اورور د شانو دوه ګرامې د وړ ګران د وړ ګران چې یو پک ګران د خلک سړي د زمان د صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لې چې د میوان ګل سالي د سترای د خلکو سره کوم کوم چې خلک دې په بد خلک.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته ویل چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوئ. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار یلا تاسو خبره کوم دا تور سم بادر کې دا باندې یو مرتي خپل تصفیه یې د امریکان تاړو یې پریږدي دا خو تاسو مو کړی خپلوان یې هغه هم پریږدي نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولو ته او تاسو پاکستانی حکومت ته چې دا بعد خلاص کړي د مریضان دی و راځي نو د اسلام په مابین کې خو بارډر نشته. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درتمن نیم ننګراس د امارات اسلامي له مشران څخه یې لکه چې د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کا چې تعلیمي کال خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای پامن.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله الدین نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډله ییز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی. فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوه. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روغتون ودانې او کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د 14 ل عمله دوه ماشومان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په جلال آباد کې بیا 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. دا 14 نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشو چې مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی. طالبانو سر له نن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونې بندیز ولګوه. د دوی په یو خبر پانه کې راغلی چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي.
او سم په مخ لري اقتصادي خبرونه ته
د سپورت ورځنه هنداره.
ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابو ظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې لدی وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي، خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د ورتګ چانس زیاتېږي، خو که هندستان غواړي نیمه پایلوبې ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټوله هڅه به وي چې دا لوبه وګټي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمی بیا ته د 15 سلویخت منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په لومړی توپ وهنه کې سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه، خو نیمی بیا ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي. پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلو به تلار وکړه. دوی له دې وړاندې افغانستان، هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي. د دې سیالۍ په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلو به تلار پیدا کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون ملوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د لوبه بعد د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به د سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي. اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغیز لري.
فوټبال فدراسیون ویلي ویژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالیو وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسو ورو چې د انساني کرامت